افغانستان کې د غرمی 12 بجې او 13 دقیقې شوې. فریبا ظاهر سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی تر اورو.
په ننګرهار کې د ورښتونو او سیلابونو له امله شپارستانه وژل شوی دی. د ننګرهار د والی وینا توله خوګېنې ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان نن سهار د دې ولایت د کوز کونړ ولسوالۍ د کلټک اړوند زاړه کلي کې وژل شوی دی. ښاغلی خوګېنې ازادي راډیو ته وویل چې په قربانیانو کې یوه میرمن 15 ماشومان شامل دي. دوی وایي څلور ماشومان نور ټپیان شوي دي او یو ماشوم لا اوس هم لا ترک دی. د ښاغلی خوګېنې په خبره لسګونه کورونه او کرنې زمزې کې د سیلابونو او ویجاړ کړی دی. دی وایي یو کمیټه سمې ته رسېدلې څو زیانمنو سوی ته بیړنۍ او لومړنۍ مرستې ورسوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اکرمیسیان سلیمان لایق پر مړینې خوشینه شوډلې. د ارګ په ویلامی کې د شغلی غنی له قبل راغلی چې د سلیمان لایق مړینې د هیواد د فرهنګ لپاره یو لوی ځای بلل ده. شغلی لایق پرون جمعه د زمری په لسمه نیټه د لوی اختر په لمړی ورځ د نوې کلونو په عمر د جرمني د ماینس شار په وروختون کې عمر. په امریکا متحده ایالاتو کې د جولای پر 1 د کورونا وایروس له کبله څه باندې 1400 کسان مړه شوي دي. دا څلورمه پرله پسې ورځ ده چې د همدې ناروغۍ له کبله د مړو شمېر تر 1200 اوړي. کالیفورنیا او فلوریدا هغه دوه ګڼ میشته ایالتونه دي چې د کورونا وایروس له کبله د مړینې د شمېر ډېروالی پکې ثبت شوی دی. بلخه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دی چې دایبه په امریکا کې ممکن سرلنن څخه د ټولنیزو رسنیو یو مشهور اپلیکیشن ټیک ټاک بند کړي. د ټیک ټاک اپلیکیشن مالک یو چینایي شرکت دی. د امریکا د حکومت امدی او نه په پایل کې د بهرنۍ پنګونې د کمیټې په چوکاټ کې د ټولنیزو رسنیو د اپلیکیشن رسمي ارزونې ته وړاندې کړ. د ارزونې پر دې اعلان چینایي چارواکو خبرګون وشو او واشنگټن یې په تبعیض تورن کړ. او په امریکا کې د مولداوا یو تبا د توتیو او سایبری جرمونو په تړاو مجرم وپیژندل.
دوستانو تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی په دې خبرونه کې د خبرو شوو ریپورتونو او خبرونو تفصیل هر کله زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې کتلای شئ. په همدې ځای د دې سات لپاره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. 19 پروګرام ترازو د زهرو کاروان خبري کې
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همتی او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنی چارو وزارت وایي بزګران د کوکنارو د کښت او بکولو لپاره له سولري یا لمریز برېښنا څخه کار اخلي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا او تک څخه د نشې موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې واورو.
په نیمروز ولایت کې تر 100 کیلوګرام ډیر تریاک ونیول شول. د نیمروز ولایت د امنیت قمندانۍ په خبرپاڼه کې راغلی چې له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د اسد میاشتې پر 8 نیټه په زلن ښار کې پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 110 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. دا تریاک په داسې حال کې ونیول شول چې د قاچاق لپاره چمتو شوی و. تر اوسه پورې د دې نشې موادو د ساتلو او قاچاق په تور څوک نه دی نیول شوی. په دریو ولایتونو کې نږدې 50 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د پنشیر د والی ویاند محمد منصور اونبی ازادۍ راډیو ته ویل د پنشیر پولیسو د اسد میاشتې پر 8 نیټه 13 کیلوګرامه چارس ونیول. په پام کې وچی دا چارس په یو باروړونکو موټر کې له پنشیر ولایت څخه کابل ته قاچاق شي. دوهم عملیات د خوست ولایت په مرکز کې وشول چې په نتیجه کې پولیسو 15 کیلوګرامه چارس ونیول. په دریم ګام کې په جوزجان ولایت کې پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال نږدې 15 کیلوګرامه چارس ونیول. د دې نشې موادو په تور و نفر نیول شوي او د نورو څېړنو لپاره له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. په کابل ښار کې د نشې موادو نږدې لاس قاچاق کوونکي او خرڅونکي ونیول شول او دوکانونه یې هم وتړل شول. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فرامرز فردوس ازادۍ راډیو ته وویل له نشې موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په بنای سیمه کې 1800 لیټره شراب، تر 1000 ډیری ټابلیټکا نشې ګولۍ، څه اندازه چارس، تر 1000 ډیری افغانۍ، تر 2000 ډیر امریکایي ډالر او تر 2000 ډیری نغدي پاکستانی کلداري ونیولې. د دې نشي موادو د ساتلو او قاچاقو په تور دول استنه نیول شوی او دوکانونه تړل شوی دي. په بدخشان ولایت کې په یو کور کې تر 2 کیلوګرام ډیر نشي مواد ونیول شول. د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویان سن الله روحانی ازادې رریته ویل د بدخشان پولیسو په خاش ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د سوګنی په دوو کورونو کې 1.2 کیلوګرام چارس ونیول. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د چارسو قاچاق ډیر شوی دی. او د نوې وروستۍ پیښه دا ده چې په بغلان ولایت کې سلګونه نشي ګولۍ د قاچاقو پر مهال ونیول شوې. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویان جاوید بشارت ازادۍ رریته ویل دوه نفر چې غوښتلې 1800 ټابلشکان نشي ګولۍ له کابل ولایت څخه بلخ ولایت ته قاچاق کړي. د بغلان ولایت له نشي ماده سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د پلخمري ښار د کمربند شمارق او نساجي کلوب په سیمه کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیولې. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان په مرکز او شمالي ولایتونو کې د ټابلیټکا نشي ګولیو استعمال ډیر شوی دی.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې بزګران د کوکنارو د کښت اوبه کولو لپاره له سولري المریز برېښنا څخه کار اخلي.
د دې لپاره مافیا کار کوي. د جنگ عوامل په دې کې شامل دي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې حکومت له زندانونو څخه د نشي موادو یو شمېر قاچاقونکي او خرڅونکي آزادوي.
دلته تاریخ کوي چې هم د پوډر خرڅېږي هم د خلک کوي.
دا چې قومي مشران له نشي موادو سره په مبارزه کې څه مرسته کولی شي په دې اړه له یو قومي مشر شمس الحق هاشمزي سره مرکه لرو.
دوی کولی شي چې خپل علما واڅي ورته وایي چې ولسونه ته وایي چې دا شینه حرام دي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلی شي.
جمعه ګل له خیر خوده څنګه دې زدر په یاد شو؟
خیر لکومه شو خان سر.
اوس پرونه د لمریزي اسولري برښنا په موضوع باندې پیل کوو. اکثر بزګران د کوکنارو د کښت اوبولو لپاره له سولري المریز برېښنا څخه کار اخلي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم دا مني چې المریز برېښنا له ځمکې څخه د اوبو په ایستلو کې مهمه ونډه لري او دې برېښنا د کوکنارو کښت ډېر کړی دی. سیاسي تحلیلګران د کوکنارو او نور ناروا کښتونو لپاره د المریز برېښنا استعمال د زراعتي محصولاتو لپاره د بازار نشتوالی بولي او وایي چې بزګران کولی سي چې تاریخ په هماغه ځمکه کې په لوړه بیه خرڅ کړي، خو د بازارونو د نشتوالي له امله خپل زراعتي محصولات په بازارونو کې په ټیټه بیه خرڅوي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
که په وروستیو 8 کلونو کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیر شو، نو مخکې په 8 ولایتونو کې کوکنار کرل کېدل، خو اوس په 12 ولایتونو کې کوکنار کرل کېږي. په ځینو ولایتونو کې خو آن دا چې له یوه څخه نیولې بیا تر څلورو فصلونو پورې هم کوکنار کرل کېږي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کوکنارو د دې کښتونو ډیره برخه په سولري یا لمریزې برېښنا اوبه کېږي، چې په دې وروستیو کلونو کې دې ډول برېښنا د کوکنارو کښت ډیر کړی دی. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدی ازادي رادیو ته ویل تر اوسه پورې معلومه نه ده چې د کوکنارو په کښت کې له لمریزې برېښنا څخه څومره کار اخیستل کېږي، خو موږ هڅه کوو چې د دې کال په سروې کې دا اندازه معلومه کړو.
تر قسمه د کښت کوکنار چاهایی که با استفاده از اونمو واتر پمپای سولری از آب میکشن زمین.
د کوکنارو د کښت په اړه باید ووایم چې خلک له څاګانو څخه د سولر او واتر پمپ په وسیله اوبه راکاږي او بیا د کوکنارو کښتونه په اوبه وي. دا نوې خبره نه ده. دا کار په هلمند، کندهار، روزګان او زابل ولایتونو کې له څو کالو راهیسې کېږي. د مرکزي احصایې اداره او ملګري ملتونه په روان کال کې په ګډه کار کوي چې د کوکنارو د کښت اندازه معلومه کړي. د دې څېړنې کار په جدي ډول روان دی چې نتایج به د دسمبر د میاشتې په پای کې خپاره شي.
له 2009 میلادي کال راهیسې د افغانستان دولت او ملګرو ملتونو له جرمونو او نشئی موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی په ګډه د نشئی موادو د کښت په اړه سروې کاني کولې، خو په 2019 میلادي کال کې د دې سروې راپور خپور نه شو. له 2013 میلادي کال راهیسې د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې ځینو بزګرانو د حلال کښت تر څنګ لږ تر لږه یو فصل کوکنار کرل، ځکه بزګرو باور درلود که نورو زراعتي محصولاتو ته یې مناسب بازار پیدا نه شي، د یوه فصل کوکنار ګټه د پاتې دریو فصلونو تاوان نه ګرځولی شي. اوس دی بی تازه چیرنی لمخی یوازی په هلمن ولایت کې د مریضې برېښنا وش په تزره دستگاوی جوړ شوې دي. د دې دستگاو ډیره برخه په هغو سیمو کې جوړ شوې چې هلته کوکنار کرل کیږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت د نورو عواملو ترڅنګ یو عامل بېبستي ده، ځکه نو زراعتي محصولات په بازار کې ډېر ارزانه دي او یا ژر نه خرڅېږي.
سولري برېښنا خو د اوبو یو منبع دی، چېرته چې اوبه دي هلته تریاق یا نور زراعت ټول کرل کېږي. د دې کرنې علت یو خو دا ده چې د خلکو غربت یا مجبوریتونه دي چې اقتصادي ستونزې لري، هغوی د تریاقو نه د دې لپاره استفاده کوي چې دا تقریبا د نغدو پیسو هغه لري، هر وخت چې وغواړي خرڅېږي. او بل ګټه هم ډېره ده، غنم یا جوار یا نور پخواني شیان چې کرل کېده هغه د دې سره مقابله نه شي کولی په اقتصادي لحاظ. او بل علت دا ده چې د دې لپاره مافیا کار کوي، د جنګ عوامل په دې کې شامل دي.
که څه هم د افغان دولت اټکل داري چې په تیر او روان شمسی کال کې د کوکنارو کښت لږ شوی، خو ځایي چارواکي او په ملي شورا کې د 12 ولایتونو استازي وایي چې سږ کال په لومړي فصل کې ډېر کوکنار کرل شوی او د دوهم فصل لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی.
مرسلین ارسلاو چې د سولري برېښنا په اړه راپور اوراوه. په راپور کې مو واورېدل چې سولري برېښنا د کوکنارو کښت ډېر کړی دی.
رازا اکرم، مونگا تا تا منتظرو.
باز دادا زام راغلم، اوز با پا گادا میلاو کو.
رازا پا خواق که راغلی.
اوهو دا ایروین چه کوئی؟
تا سی غواری چه ما متاد که ها؟ پا یو دود چوک نه متادیگی.
دادا سی مردار شاید های چه پا یو دودی سرای متاد کیگی.
دا بیا چه ویلا؟
دا خبرم دی ازادی راژیو دی زهر و کاروان پخبرونه که واره دا.
خیر دی پودر ما و حاصی را سرکی نه.
نور زمونگ اندیوالی و لارا.
زو لارم، تا سی زما سیاسم دخمنی کوئی.
در نو اوریدونکو، اوس د نشي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو د زندانیانو موضوع څېړو. د افغانستان حکومت د هغو زندانیانو د لیستونو په چمتو کولو بوخت دی چې د نشي موادو د قاچاق او خرڅولو په جرم زندانی سوي دي. د زندانونو چارو د تنظیم اداره وایي چې دې ادارې د زندانیانو بیلول او چاڼ پیل کړي او په پام کې ده چې د هغو زندانیانو آزادولو بهیر بیرته پیل شي چې د نشي موادو د قاچاقو او خرڅولو په جرم زندانی سوي دي. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو ریاست بیا د دې ډول زندانیانو د آزادېدلو مخالفت کړی او وایي چې د نشي موادو قاچاقونکي او خرڅونکي د اعتیاد د ډېرېدو او په نشو باندې د ځوانانو د اخته کېدو اصلي عاملین دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
ولیجان چې د کندهار ښار په یوه ګوښه ځای کې پر سر پټو اچولی او هیروین څکوي وایي چې درې ځله د معتادینو د درملنې په مرکز کې درملنه وکړه او نشه یې پرېښودله، خو کله چې خپل کلي ته ولاړ هلته نشه یي مواد هم ارزانه وو او هم اسانه پیدا کېدل. له بلې خوا به همزوله هم نشو تعصبه هغه و چې بیرته په نشو اخته شو.
په کلي وطن کې مونږ داسې که نشي او شیان خرڅېږي خلک په خبر دي، نو که دا شیان نه وای په کلي کې یا تاریاک مونږ نه کرلی یا دا شیان خلکو نه خرڅولی یا حکومت غږ ورته کولی یا د کلي مشرانو یا قومندانانو یا د شورا خلکو یا د ولایت شورا یا د ولسوالۍ شورا، خو هېڅوک غږ نه ورته کوي. نو نشي همدلته تاریاک کره کېږي، همدا پوډر خرڅېږي، همدلته خلک کاري.
په 2015 میلادي کال کې د افغان دولت او ملګرو ملتونو د ګډې څېړنې له مخې په افغانستان کې تر 3 میلیونو ډیر خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشو وخته دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د هغو معتادینو له مخې چې د درملنې مرکزونو ته راځي اټکل کوي چې د معتادینو دا شمېر په تیرو 5 کلونو کې 2 برابره ډیر شوی، او دلیل یې دا ده چې ځوانان نشو ته هڅول کېږي او له بل خوا د افغانستان په ډیرو سیمو کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کېږي. خو اوس افغان دولت په پام کې لري چې د نشه یي موادو یو شمېر قاچاقکونکي او خرڅونکي له زندانونو څخه آزاد کړي. د زندانونو چارو د تنظیم ادارې ویاند فرهاد بیانی وایي چې د هغو زندانیانو آزادولو بهیر به بیرته پیل شي چې د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅولو په جرم زندان شوي دي.
لیست هنوز آماده نشده؟
تر اوسه پورې دا لیست نه دی چمتو سوی. د لیست پر چمتو کولو او قاچاقکونکو پر چاڼ باندې کار روان دی. کله چې لیست چمتو سو، د لیست له مخې به د نشه یي موادو په جرم د زندانیانو آزادولو بهیر د ولسمشري مقام د فرمان له مخې بیرته پیل شي.
د افغانستان په زندانونو کې تر نیمه ډیر زندانیان د نشه یي موادو قاچاقکونکي او یا خرڅونکي دي، او اکثر هغه مجرمین دي چې دا جرم یې څو ځله کړی دی. د روسي په میاشت کې د نشي موادو یو شمیر قاچاقکون کې له زندان څخه خوشې شول، خو افغان دولت د دې زندانیانو آزادول هغه مهال ودرول کله چې د دې بهیر د شفاف میکانیزم نه درلودلو او فساد په اړه راپورونه خپره شول. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي چې د نشي موادو اسانه پیدا کېدل او نشي موادو د کاروباریانو آزادانه فعالیت د دې لامل شوی چې یو موتا تر څو ځله درملنې وروسته بیرته په نشو وخته شي. د ښاغلي یوسف په وینا د نشي موادو پر خرڅونکو باندې د بشپړ مجازاتو نه عملي کېدل د دې سبب شوی چې زموږ د عامه پوهاوي او درملنې پروګرامونه بې ګټې او بې اغېزې پاتې شي.
زمانی که ما یک معتاد تداوی میکنیم،
کله چې موږ د یو معتاد درملنه کوو باید په چاپیریال کې نشي مواد نه وي، ځکه چې په چاپیریال کې د نشي مواد موجودیت په نشو باندې د بیاخته کېدو عمده عامل دی. کله چې د معتاد درملنه کیږي، معتاد خپل وایي چې ساقیان د دوی کورونو ته ورځي او د نشي مواد وړاندیز ورته کوي. کله چې درې ورځې پرله پسې وړیا نشي مواد ورکړل، هغوی بیرته په نشو باندې اخته کیږي. دغه ډول وضعیت زموږ لپاره یوه ستونزه ده. تاسو که لار معتاد سره مرکه وکړئ، زموږ په مرکز کې لږته لږه څلور پنځه ځله درملنه سوې ده، خو کله چې رخصت سوی نو په چاپیریال کې د نشې مواد موجودیت د دې سبب سوی دی چې بیرته په نشو باندې اخته سي.
وادار ساخته که روی بیاره با مواد مخدر.
د عامې روغتیا وزارت او زندانونو چارو د تنظیم ادارې څېړنې ښیي چې د نشي موادو د خرڅولو شبکې آنده چې د معتادینو د درملنې مرکزونو او زندانونو د حملاره موندلې او په روغتونونو او زندانونو کې پر معتادینو باندې نشي مواد خرڅوي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو د نشي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو د زندانیانو د آزادېدو په اړه راپور واورید. په راپور کې مو واورېدل چې حکومت غواړي له زندانونو څخه د نشي موادو یو شمېر قاچاقونکي او خرڅونکي آزاد کړي، خو د عامې روغتیا وزارت بیا اندېښنه لري چې دا کار به د نشي موادو احتیاط ډېر کړي. اوس له نشي موادو سره په مبارزه کې د قومي مشرانو پر ونډه باندې خبرې کوو. قومي مشران او د ټولنې مخور شخصیتونو پر خلکو باندې ګران وي او هر خبره یې مني، خو دا چې قومي مشران د نشي موادو په مخنیوي کې څه مرسته کولی سي، په تېره بیا د جرګې له لارې څنګه له نشي موادو سره مبارزه کولی سي او دا مبارزه به څومره موثره او ګټوره وي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د ننګرهار ولایت له یو قومي مشر شمس الحق هاشمزي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د قومي مشرانو اساسي مسؤلیتونه څه دي.
د ولسونو او د خلکو باور ډیر زیات په قومي مشرانو باندې، په ملکانو باندې، همدارس په دینی علماو باندې ده. قومي مشران خپل د ټولنې په ټولو چارو کې داخل دي او د دوی هر راز ستونزې او مشکلاتونه که اجتماعي، که اقتصادي، که اخلاقي، که هر پلوی دوی دغه تر رسیدګي کوي او دوی په حال کې دوی ګامونه اوچتوي.
قومي مشران د نشه یي موادو په مخنیوي کې څه کولای شي؟
د افغانستان دغه اساسي ستنې او بنسټونه ټول په همدغه قومي مشرانو باندې ولاړ دي، په جرګو، مرکو، په تیګو، په نرخونو باندې ولاړ دي. دا دوی اساسي دنده او د دوی مکلفیت او مسؤله جوړیږي چې دوی وایي چې وروره زه په دې کلي کې د نشه یي توکو کرکیله نه منم او قواعد دي، اصول دي، هم د شریعت، هم د اسلام، هم د حکومت، هم د قانون. نو دوی کولای شي چې په خپل کلي کې، په خپل ټولنه کې، په خپل ماحول کې، په خپل چمګاوند کې څومره چې دوی هغه د صلاحیت او امکانات دي دوی مخنیوی کولای شي او ولسونه دې خبره مني. اصلا همداراز یو بلخه لارې د نشي توکو د مخنیوي په یو ټوله کې د مخاورونو لخوا ځینې د قومونو د مشرانو لخوا ځینې دا ده چې دوی ډېری وخت زیات د علماو سره څنګ په څنګ پاتې کېږي، په جرګو کې، په مرکو کې، په پرېکړو کې، په شخړو په حل کې. دوی کولای شي چې خپل علماو هڅې ورته وایي چې ملا صاحب دغه جمعې ورځ یا په دغه ختم کې یا په دغه جنازه کې ولسونو ته ووایه چې دا شینه حرام دي. او بله همداراز هر قوم ځانګړی دود لري په افغانستان کې، ځانګړی نخ لري، د جرګو، د مرکو نو کېدای شي چې دوی د هغه د خلکو له مخې ځینې یو ځانګړې شورا جوړه کړي چې که چېرته چا په زموږ په دغه سیمه کې کوکنار وکرل یا چا دلته تاریاک راوړل یا چرس وکړل خرڅ یې کړل یا کوم چا زوی محتاط شو په دې کار باندې نو دې ته به زموږ دومره جریمه یي دومره به ناغوي. هغه د شورا پریکړه دوی لپاره یو ډېر د محکمې حیثیت لري. بله خبره داسې ده چې قومونو مشرانو ملکان ټولو د هر یو د کورنۍ د ټولو احوالاتو څخه باید خبر اوسېږي. که چېرته احیانا کوم کلي کې کوم کور کې څوک په نشهیي توکو باندې روغ دي وي وخته وي دی کولی شي چې اول دی مستقیما د پلار په وسیله دغه څخه جلاوالی ده ولې فاصله بالاخره دی جوړ کړي.
په ځینو کلیوالو سیمو کې نشه یي مواد ښکاره خرڅېږي او داسې ویل کېږي چې پولیس یا حکومت سره لاس لري. په دې برخه کې قومي مشران څنګه کولای شي چې پر حکومت فشار راوړي چې د دغه کار مخه ونیسي؟
موږ به فقط یو کار وکولای شو چې زمونږ شوراګانې دا راغونډې شورای شو حکومت ته خپل مربوطه محلي حکومتونو ته ولایتي حکومتونو ته او زمونږ غږ پورته کړي مرکزي حکومتونو ته چې د خدای او د قرآن په لاس دې مخنیوی باید وکړي. غرفه معلومه ده، سړی معلوم ده، څوک چې په لاس کې راوړي خرڅوي، څوک د پلونو لاندې پراته دي، څوک د سړکو غاړه کې پراته دي، څوک په خیابانونو کې پراته دي، دا حکومت ویني دې مخنیوی دې خپله وکړي. دوی ته وایي چې وروره بیا که تاسو څه نه کوي خیر تاسو سره موږ په نورو ستونزو او مشکلاتونو پال کې بیا موږ سره کومک نه کوو، موږ تاسو نه ولس جدا کوو. فرضاً کل نه به راځي ولسوالۍ ته، په ولسوالۍ باندې به فشار راوړي، د ولسوالۍ چار چاپیر ماحول سیمه به پاکېږي، د نشه یي توکو نه مخنیوی ورکړي کوي. هغې نه وروسته بیا به پسې خلک جرګه کېږي، شورا کېږي، به بالاخره ولایتي حکومتونو ته ورسېږي او د ولایتي حکومتونو خلک او ولسونه او قومونه مشران ځان سره رادلګۍ کړي، را جوړۍ کړي، را ملګري کړي، بالاخره لاړ شي مرکزي حکومت ته او دا یو ګروپ ترې جوړ شي، یو قوي ډله ترې جوړه شي او لاړ شي مرکزي حکومت ته مختلفو ادارو هغه مسؤلینو سره وزخانو سره کښېني، حتی ولسمشر سره کښېني، ورته وچې دي لپاره یو ځانګړې لاره چاره جوړه کړه.
په ځینو ولایتونو کې قومي مشرانو جرګې کړي سي، دوی به نشه یي موادو بوټي نه کوي او څوک به نشه یي نه کوي. آیا دا کار د افغانستان په ټولو سیمو کې نشي کېدلی؟
د هیواد په هره سیمه کې چې د نشه یي توکو په مقابل کې داسې یو بنیادي او بنسټیز کار زموږ ملکان او د قومونو مشران وکړي نو دا نورو دپاره یو نمونه ګرځي. کله چې دوی سره ټول راټولېږي کېدلی شي چې خواست ورته وکړي چې وروره موږ دا شی تیږه ایښې نو تاسو د دې تجربې نه استفاده وکړي او هغه بیا بل ته وایي، هغه بیا بل ته بالاخره په اتفاقي شکل به یو پریکړه لیږ وي، یو قانون، یو اصول به وضع شي چې یو کړنلاره به جوړه شي چې ټولو ملکانو مخاورو ده چې په دغه سلو دېرش ولایتو په دغه ټولو ولسوالیو کې هر څوک د دغه تجربې نه استفاده وکړي او دغه بد بوټي مخه ونیسي تر څو زموږ ځوانان او ټولنه سالمه پاتې شي.
په ځینو سیمو کې خلک له معتادینو څخه په تنګ سوي ځکه ځینې معتادین جرمونه کوي. قومي مشران د دې جرمونو په مخنیوي کې څه مرسته کولی شي؟
قومونو مشران او مخور دوه کار کولی شي. لومړی حکومت دې لپاره وهڅوي چې دې لپاره د کار زمینه برابره کړي. خپله قومونو مشران هم کولی شي چې یو شمېر شتمن بډای خلک زمونږ تجاران لرو، سوداګر لرو، دوی لپاره وهڅوي چې په کور کلي کې داسې یو څه کارخانې راوړي، یو څه ماشینونه راوړي. دغه ځوانان لیس کې ورته دغه لس شل ډېر ځوانان زمونږ روغ شوي دي، دا په دې ځای کې وګماري او هلته لاړ شي خپل روزګار او ژوند کاروبار وکړي. مصروفیت او اشتغال د بهترین لاره د دې روغ پاتې کېدلو ده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زاهر کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د حاجي صمد خان په مشرۍ ګڼ شمېر قومي مشران والي ته ورځي او د خپل ولسوال په اړه شکایت ورته کوي. دا مشران والي ته اخطار ورکوي چې که خبره ونه منل سي نو ولسمشر ته به هم د ولسوال او هم د والي په اړه شکایت وکړي. دا چې دا مشران ویې له ولسوال څخه سر ټکوي، والي څه ورته وایي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
جمعه گل لالا، خدای دی راولا، خدای دی راولا،
خدای به دی خدر ولی خان سیب. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، جوړ په خیر، خیرت دی،
شکر
دی. رازه رازه جمعه گل لالا، په دغه توشکه کینه
کور دی وزن سیب، بس دغل تبه کینه.
جمعه گل لالا، خیر خدای، څنګه دی زدر پیاد شم؟
خیر لکومه شو خان سیب.
ولی خدای دی خیر کی، سپی خدا.
هی هی، ډیره بده را پیښه ده، کور مې خراب شو.
څه پیښه ده؟ سپینه خبره وکړه.
بل زوی مې هم پوډری شو. اکرام درته ښایم.
څه شی؟ اکرم هم پوډری شو؟
و اکرم هم پوډری شو. ولې به نه پوډری کېږي؟ کلی له پوډریانو نه ډک دی.
یاره دا خو ډیره بده شوه.
خان صاحب، نور مې بیخي زړه له دغه کلي نه تور شوی. غواړم چې کډه بار کړم او بیخي دا کلی پرېږدم.
نه کلی مه پرېږده. که ته کلی پرېږدې، زه کلی پرېږدم، هغه بل کلی پرېږدي، نو کلی به چاته پاتې شي؟
نو څه وکړو خان صاحب، اولادونه به مو لیونی کېږي او موږ به ورته ګورو. په کلي کې درې ځایه ښکاره پوډر خرڅېږي او موږ دومره عاجزه یو چې څه نه شو ورته ویلی.
څه شی؟ درې ځایه؟ دا څوک دي؟
شامساک، ریدای، خیرو ښکاره پوډر خرڅوي، هیڅوک څه نه شي ورته ویلی.
نو یو څه وخت خو یې نه خرڅول، اوس بیا پیدا شوي دي.
خان صاحب، هغه چې موږ او تاسو ولسوال ته شکایت وکړ، دوی یو څو ورځې ځان پټ کړ، بیرته یې خپل کار شروع کړ.
ښه، داسې خبره ده.
خان صاحب، ما هغه وخت هم تاته وویل چې ولسوال ورسره شریک دی، ټول ساقیان ولسوال ته ونډه ورکوي.
رښتیا ولسوال ورسره شریک دی؟
هو ورسره شریک دی، ټول کلی وایي چې ورسره شریک دی.
ټول کلی خو به وایي، خو ثبوت یې لري؟
هو ثبوت یې شته. زما زوی د ولسوال او خیرو ثبت شوی آواز لري. ولسوال ورته وایي چې ما ته د ولسوالۍ ټول ساقیان ونډه راکوي.
چې داسې ده، نو زه به ورسره جوړ شم، داسې به یې له دې کاره بیزاره کړم چې بیا به د نشې موادو نوم هم وانخلي.
خان صاحب، څنګه به ورسره جوړ شي؟ هغه ټول زوراور خلک دي.
بیا به پوه شي چې څه ورسره کوم، تا به هم بیا خبر کړم.
حاجی صاحب سمد خانه، خدای دې خیر کی، څنګه راغلی است؟ دا مشران دې څنګه در سره راوستي دي؟ مظاهره مو کړې ده که څه خبره ده؟
والي صاحب، متل دی وایي، پر چا چې سخته ورځ راشي، یا غرو ته ځي یا لوی کورو ته ځي. نو تاسې لوی کور او زموږ والي صاحب یاستئ.
خدای دې خیر کی، څه مشکل لرئ؟
مشکل مو دا دی چې ولسوالي مو له پوډریانو نه ډکه شوې ده.
نو پوډریان پوډر له کومه کوي؟
پوډر هم په همدې ولسوالۍ کې خرڅېږي.
نو تاسې څه نشئ ورته ویلی؟
والي صاحب، دا یوه لویه شبکه ده، له زورواکانو او قاچاقبرانو سره لاس لري. یوازې قاچاق نه کوي، بادماشان هم دي.
تاسې یې پیژنئ؟
هو پیژنو یې، دا دی لست را سره دی. په دې لست کې نومونه او ادرسونه لیکل شوي دي. والي صاحب، دا دی واخله.
راکه دا لست.
دا دی والي صاحب،
راکه.
دا یې لست دی.
نو تاسې خپل ولسوال ته دا مشکل نه دی ویلی؟
والي صاحب، مونږ اول ولسوال ته ورغلو او دغه مشکل مو ورته ووایې. هغه په ظاهر یو څو ورځې د پوډرو خرڅولو مرکزونه بند کړل، خو څو ورځې وروسته یې بېرته اجازه ورکړه.
څه شی؟ ولسوال اجازه ورکړه چې پوډر خرڅ کړي؟
هو والي صاحب، ولسوال اجازه ورکړه. که یې نه منې، دا دې له دې مشرانو څخه پوښتنه
وکړه. حاجي صاحب، تاسې د خپل ولسوال په باره کې کوم ثبوت هم لرئ که نه هغه تور ورباندې پورې کوئ؟
والي صاحب، دا مشران ټول شاهدان دي چې زموږ ولسوال د هیروینو له خرڅونکو سره لاس لري. آواز مو یې ثبت کړی دی، دا دی په سي ډي کې را سره دی.
چې آواز مو یې ثبت کړی دی، بیا مو نو خبره سمه ده.
والي صاحب، موږ له ساقیانو څخه ډېر تنګ شوي یو. ټول وطن پوډریانو په سر اخیستی دی. تر څو چې دا ساقیان ورک نه شي، هره ورځ به ځوانان په نشو اخته کېږي.
تاسې رښتیا وایاست، دا رښتیا هم چې ډېر لوی مشکل دی.
والي صاحب، خدای به یې کوي او تاسو به یې کوئ. زموږ غم وخورئ، ګلالي ګلالي ځوانان مو په نشو اخته شول. خو که تاسو مو خبرې ته غوږ نه نیسئ، موږ مجبور یو چې جمهور رئیس ته ولاړ شو.
آرام آرام، تاسې غوږ شئ چې زه څه درته وایم.
ورونو، تاسې آرام شئ چې والي صاحب څه وایي.
زه به همدانن ولسوال نیسم او سارنوالۍ ته به یې سپارم. دا یو بل دا چې د پوډرو ټولو خرڅونکو ته به جزا ورکوم. دا ستاسې حق دی. که ما مو مشکل حل نه کړ، جمهور رئیس ته ورشئ. ان دا چې زما په باره کې هم شکایت ورته وکئ. ورته ووایاست چې دا والی مونږ ته خدمت نه کوي، مونږ یې نه غواړو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د د اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.